امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم. نن یک شنبه ده او د چنګاښ دویمه ده. د امریکا غږ واشنگتن نه زموږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بل پړاو د روان میلادي کال د جون په 9مه په دوحه کې پیل کیږي. خلیلزاد د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو پر اساس دی په دې باور دی چې په جنګ کې ښکېلې ټولې خواوې غواړي چې د سولې په لورې ګړندی او چټک پرمختګ وشي. طالبان لا تر اوسه پورې د خلیلزاد د دې وروستي ټویټ په باب باندې تبصره نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې ژر به د هغو امریکایي عسکرو شمیر 8000 ته راکم شي چې په افغانستان کې پراته دي. ټرمپ مخکې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمول د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر پرمختګ پورې تړل شوی، خو جمهور رئیس د ټایم مجلې سره په ځانګړې مرکه کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو لپاره ټاکلې نیټه ونښوده او پینټاګان هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د شنبې په ورځ د پاکستان د مری په تفریحي ښار کې د افغانستان د سولې په باب دو ورځنی کانفرنس پیل شو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي د اجرایوي رئیس عبتا محمد نور، احمد ضیا مسعود، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د مهاجم ملي د مشر سید احمد ګیلانی په شمول څو سیاسي شخصیتونو پکې ګډون کړی، خو طالبانو ته د خبري رپورټونو له قراره بلل نه ورکړل شوی. نه پاکستاني چارواکو څه ویلي دي او نه طالبانو دا خبره کړې چې د غیابت وجه څه ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د ایران په خلاف به نوي اقتصادي بندیزونه د دوشنبې په ورځ نافذ شي. ټرمپ د شنبې په ورځ د واشنگټن ډي سي نه بهر د جمهوري ریاست د کیمپ ډیوډ تفریحګاه ته له تګ نه مخکې خبري اعلان ته وویل که د ایران مشرانو خپله رویه بدله کړه، دی غواړي چې د اقتصاد په ښه کولو کې سره کومک وکړي او که خپله لارې بدله نه کړه، د اټومي وسلو په جوړولو پیل وکړو نو د نوموړي په قول ورځ به ډېره بده شي، ځکه چې امریکا به هیڅکله هم اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلې تیارې کړي. ټرمپ دا خبره هم وکړه چې د پوځي اقدام په باب بیړه نه لري او سخت اقتصادي بندیزونه به ایران مجبور کړي چې د خبرو کولو لپاره غاړه کېږدي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې د امریکا اقتصادي بندیزونو د ایران پر اقتصاد باندې ډېره بده اغیزه غورځولې ده. د سودان د پوځ شورا د مخالفانو تر ټولو غټ ائتلاف ویلي چې د ایتوپیا د منځګړیتوب په نتیجه کې د پوځ سره د یوې موافقې په مسودې سلا مشورې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړ چې په دې مسوده کې د یو انتقالي حکومت د جوړښت په باب په تفصیل بحث شوی او مخالفانو یې جزئیات قبول کړي. د موافقې له مخې به یوه با اختیاره او خپلواکه 15 کسیزه شورا جوړه شي چې اووه تنه پوځیان او اووه تنه ملکیان به پکې شامل وي او د دواړو خواوو په خوښه به یو بې طرفه کس پکې غړیتوب ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرینو د نیولو او وطنونو ته د شړلو عملیات ځنډولي. ټاکل شوی وه چې د عملیات نن د یک شنبې په ورځ د هیوسټن، شیکاګو، میامی او لاس انجلس په شمول د امریکا په غټو ښارونو کې پیل شوی وای. د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د رپورټ له مخې چارواکو په پام کې لرل چې هغه 2000 کورنۍ په نښه کړي چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې ژوند کوي او زیاتره یې د لاتینې امریکا نه راغلي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر ته یو لیک استولی دی. د شمالي کوریا مرکزي دولتي اژانس د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د ټرمپ د اژانس په وینا بهترین لیک د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون ته ورسېده. په موریتانیا کې د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات پای ته ورسېدل. د 2003 میلادي کال د نظامي کودتا په تعقیب د لومړي ځل لپاره به جمهور رئیس محمد ول عبدالعزیز په سوله ییزه توګه قدرت خپل جانشین ته انتقالی. د روسیې او د ګرجستان مشرانو د تشدد نه ډکو مظاهرو او پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتو پړه یو د بل په غاړه باندې اچولې. دغه نښتې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شوې چې د روسیې د پارلمان یو غړي سرګی کارویلوف د پروسي ژبه د ګرجستان د پارلمان د رئیس له چوکۍ نه وینا وکړه. خلک یې سخت په غوسه کړي دي او د نیویارک د ایالت وی اوسیدونکي تور لګولی چې جمهور رئیس ټرمپ د 1990 میلادي په لسیزه کې پر هغې باندې جنسي تورې کړی، خو ټرمپ تورې کړی خو ټرمپ د شنبې په ورځ وویل چې دغه ښځه نه پېژني او خبره درواغ ده. دا د دې سره خبرونه چې واشنگټن نه مو او د هم محترم اوریدونکو د دې خبرونې نور مطالب. د افغانستان حکومت د سیګار دروستي رپورټ په باره کې ویلي دي چې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات پیل کړي دي. سیګار چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرستو څارنه کوي په خپل رپورټ کې ویلي چې په تیرو اتلس کلونو کې متحده ایالاتو د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې 40 میلیارد ډالر مصرف کړي دي خو ځای نه دی نیولې. پاموکړی د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمه نیازی رپورټ ته.
د امریکا د مرستو یو څارونکو اداره وایي چې له افغانستان سره د مرسته شوی پیسو د سمې څارنې نشتون د پیسو د ضایع کېدو سبب شوی او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د زده کړو او پراخېدو پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د یو رپورټ په خپرولو سره ویلي چې امریکا د 2002 کال څخه تر اوسه د افغانستان په امنیتي او دفاعي برخو کې څه د پاسه 40 میلیارد ډالر لګولي خو دغه ځواکونه لا هم سم نه دي تنظیم شوي. افغان حکومت د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې وایي چې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اصلاحات پیل کړي دي. د امنیت شورا ویان طارق قاریان رسنیو ته په یوه لیږل شوي ویډیو کې په دې اړه وویل:
اصلاحات و مبارزه با فساد را در سطح داخلی از ارگان های امنیتی و دفاعی کشور آغاز کردیم و این روند را تا سطح ولسوالی ها انکشاف دادیم. از این جهت شمار از افراد که در اختلاس و حیف و میل منابع مالی در سکتور امنیتی دست داشتند هم اکنون دستگیر و تحت تعقیب قرار دارند و ما تا تطبیق کامل اصلاحات این روند را ادامه میدیم.
دغه رپورت ویلی چې له افغانستان سره د امریکا د مرسته شویو پیسو د سار د مختلفو بنسټونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته. سیګار همداشان وایي امریکا افغانان هغسې چې لازم دي په تصمیم نیونه کې نه دي دخل کړي او سیستمونه یې د هغوی سره له لازمې مشورې پرته پلي کړي دي. د نظامي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله عمرخیل بیا په دې اړه داسې نظر لري:
دا خو سختر د دوی وې، دا خو دوی ته مشوره ورکوله، دا خو دوی دا جوړ کړي چې تاسې د تروریزم په مقابل کې جګړه کوئ، همدغه حدود تاسو کفایت کوي. اگر هر جنرال به ورته نارې ولي چې ګورئ موږ سبا دا مملکت یو آزاد مستقل مملکت دی، همسایګان لرو چې زمونږ همسایګان همیشه زمونږ په مسایلو کې مداخلې کوي، زمونږ په مملکت کې مداخلې کوي، په موږ باندې فشارونه دي.
د ولسی جرګې یو غړی نادر خان کټوازی بیا د سیګار دغه رپورټ تر یو حده تاییدوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې د ستونزو او اختلاس خبره کوي. د سیګار په دې رپورټ کې د یو پخوانی امریکایي مامور په حواله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زده کړو او مشورې په برخه کې کار کاوه ویلي دي چې افغانانو ته هدایت او خبر ورکول کېده، نه دا چې له هغوی څخه د څه شي پوښتنه وشي او یا له هغوی سره مشوره وشي. افغانستان دا مهال شاوخوا 3 لک امنیتي او دفاعي ځواک لري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې له ښځو سره د تشدد 370 پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت څېړنې ښیي چې په دې قضیو کې جنسي تیری، غیر قانوني صحرایي محاکمې، له کور نه د ښځو تښتېدل او وهل او ټکول شامل وو. ستاسو پام زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته راړو چې د کابل نه رالیږلی دی.
د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د کورنیو چارو وزارت جنایي ریاست وایي چې په 1499 لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 2340 قضیې ثبت کړي دي، خو د روان کال په 13 میاشتو کې دا شمېرې 302 قضیو ته رسیدلې دي. د دغه ریاست مرستیال حسینه یوسفی امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثره دا قضیې په غور، بلخ، تخار، بدخشان، هرات او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په وری میاشت کې موږ 100 قضیې درلودې، په غوی میاشت کې 125 او د غبرګولي له پیل څخه تر اوسه 100 قضیې ثبت شوې دي چې 100 قضیې حل شوې.
د اغلی
یوسفی پر وینا د سواد ټیټه کچه د مخدره مواد او استعمال او په ټولنه کې ناوړه دودونه لخص سره د توتريخوالي اومده لاملونه دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورنۍ او ترمنز د شخړو د حلولو امریتونه فعالیت کوي او لوی برخه د خزینه پولیسو لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی یوسفی زیاته کړه چې په دغو امریتونو کې خزینه پولیسان هڅه کوي چې پر وخت لخصو سره د توتريخوالي قضيه وسیړل شي. روبابا د کابل ښار په یوې حوزه کې د کورنۍ شخړو د مخنیوي د سانګې امیر ده. هغه امریکا غږ آشنا ته وویل:
یک منتظر وخت کې خانم
کله چې وی خزه ته خپل کور کې زیان رسیږي، کشپوی او کورز نو حوزه ته راځي، اریزه کوي او کاریزه ونه لري، لیګوي چاریزه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او په سمتوګه له ښځو سره د توتريخوالي د قضیو سیړلو لپاره به له خزینه پولیسو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه ماموریت ملکی استازي نیکولاس کی وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی د مرستو یوه برخه د خزینه پولیسو پر روزنه او تجهیز لګول کیږي. د ماموریت یو برخه ده چې پر پولیسو په ځانګړي ډول پر خزینه پولیسو تمرکز وشي، نه یوازې د تخنیکی مرستې او سلام مشورې په برخه کې، بلکې له رواني پلوه له خزینه پولیسو څخه ملاتړ وشي تر څو هغوی خپل ځای پیدا او په سمتوګه خپلې دندې ترسره کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي کاسه هم هڅې روانې دي چې د کورنۍ او شخړو د مخنیوي امریتونه د ښځو لخوا اداره شي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو او ناوړه دودونو له امله د امریتونه د نارینه پولیسو لخوا کنټرولېږي. دا اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ځینو مواردو کې له ښځو سره د توتريخوالي د قضیو له قربانیانو سره د نارینه پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمن د تیر چهارشنبه د ورځې دا خوډب نه وروسته یو شمېر وکیلان د دغه جرګې د رئیس ټاکلو لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ نوي انتخابات غواړي. پام وکړئ، په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شنواری رپورټ تا.
په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان وایي چې په دغه جرګه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې دا خوډب وروسته چې له امله د جرګې د رئیس میز او څوکۍ هم ماتې شوي، نور د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د جوړجاړي رامنځته کېدلو وخت تېر شوی او اوس یو شمېر وکیلان په دې لټه کې دي چې د ریاست د څوکۍ لپاره نور وکیلان ترمنځ ټاکنو ته لاره پرانیزي. په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت یو استازی ګل احمد کمین امریکا غږ اشار اړیو ته وویل چې د تیرې چهارشنبې د ورځې د کړکېچ وروسته وکیلان د ښاغلي رحماني د پلویانو لخوا جرګې د ریاست په څوکۍ په زور د میر رحمان رحماني د کینولو د اقدام وروسته چې په ترڅ کې د کمال ناصر اصولي یو شمېر ملاتړ وکیلانو دغه مخه ونیوه او لوی جنجال رامنځته شو. د ښاغلي رحماني سره دوی نور جوړجاړي ته چمتو نه دي.
نو ستالار وضعیت عموما ډېره اوښتې دي او ترې هیڅ مصلحت تاثیر نه دي. نو مطلق اکثریت تالار دا وایي چې که ډېر ښه وکړي نو د رحماني سره به دا وکړي چې دی چونډي رایې وړي د اخري راوند ته انتخابات ته پاتې شي. نور هغه مصلحتونه چې پرې وړی باندې انتخابات او یا د ده دپاره یو لار جوړول و تر هغو ټولو تېر سوي دي خلک.
خو د ښاغلي میر رحمان رحماني پلوي وکیلان د جنجال پړه د کمال ناصر اصولي په پلوي وکیلانو باندې اچي. د تېرې چهارشنبې د ورځې د جنجال وروسته تر اوسه بیا په ولسي جرګه کې د رئیس ټاکنې په سر پر جنجال خبرې نه دي شوي. د پنجشنبې جمعې په ورځو ولسي جرګې غړي رخصت وو او نن د شنبې په ورځ کسان وکیلان دغې جرګې ته ورغلي وو، خو پر دغې مسلې د وکیلانو ترمنځ بحث ونه شو. په ولسي جرګه کې د زابل ولایت یو استازي عبدالقادر کلاتوال چې دغې جرګې موقت منشي په توګه د چهارشنبې په ورځ کار کړی وایي چې نن وکیلان په تمه و چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به د نوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې وشي.
او هغه هم د ځینو مشرانو په وړاندیز باندې. نن چې تاسو نن خاموشي اختیار کړئ، احتمالا شاید سبا ته دا مشکل حل شي. په هغې بنا باندې نن کومه غونډه هم نه ده جوړه شوې او نه هم څه نوي پرمختګونه شته. همداسې یو خاموشي وه او له یوې بجې نه وروسته وکیل صاحبان ټول لاړه د کورو په طرف باندې. سبا ته به وګورو چې څه انکشافات او څه نوي بدلونونه رامنځته کېږي.
د ولسی جرګې او بل موقت منشي عبدالروف انعامي هم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دغه جرګه کې یو شمېر وکیلانو د روان په ټپه درېدلي حالت څخه د وتلو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. ښاغلي انعامي وویل چې دغو هڅو په لړ کې د منځګړو وکیلانو یو پلاوی د دواړو خواوو سره تماسونه نیولي. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت دغه سازي هیله وښوده چې دوشنبې تر ورځې به دې مسلې ته یو حل ترلاسه شي. په ولسی جرګه کې دا جنجال د خبرګولی په دومره هغه محل راپیخ شو چې کله د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمن د رئیس څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضر 238 وکیلانو میر رحمان رحمانی ته 133 او کمال ناصر اصولي ته 55 رای ورکړې چې دغې ورځې د نصاب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 133 رایو ته اړتیا وه. د پلټون وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یوه داسې رای هم ورکړل شوې چې د اوکې د نښې تر څنګ د صفر یو بل توری هم پرې لیکل شوی دی. میر رحمان رحماني پلویان دا رای سمه ګڼي، خو د هغه مخالفان ناسمه ګڼي چې ورسره د ولسي جرګې دریځ د ټاکلو جنجال هم اوږد شوی دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني نوی پارلمان پرانیستی، خو په ولسي جرګه کې دریځ د ټاکلو د جنجال له امله تر اوسه د ولسي جرګې په ولسمه دوره کې پر هیڅ یوې موضوع باندې وکیلانو بحث نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې په ایران باندې د ځوابي برید پلان یې ځکه ونه مانه چې د ملکي تلفاتو ویره وه. امریکایي چارواکو په مطبوعاتو کې خپاره شوي هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي جمهور رئیس ټرمپ پر ایران باندې د برید امر کړی و، خو وروسته پښیمانه شو. پام وکړئ د سمیع الله جلالزی رپورټ ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي پر ایران پلان شوی برید وروسته لغوه کړ چې پریکړه وکړه د ویشتل شوي ډرون الوتکې په بدل کې به تلفاتو احتمالي رقم مناسب نه وي. نوموړي د جمعې په ورځ له NBC خبري چینل سره په مرکه کې وویل د ته وویل شول چې د دوی په بریدونو کې به احتمالا 150 ایرانیان ووژل شي.
ګورئ دا سینه ده، موږ د اقدام لپاره تیار یو او دا به ډیر ژر وي. اوازیت به کېدای شي داسې حالت رسېدلی وي چې نه به دې غوښتلی او نه به دې بیرته ګرځولی شي. نو لما یې وپوښتل چې مشره مونږ تیار یو او امر ته منتظر یو. ما ویل تر برید مخکې غواړم پوه شم چې څومره کسان به ووژل شي.
جمهور رئیس ترامپ وویل د هیڅکله د عملیاتو وروستی امر ونه کړ او د امریکا جنګي الوتکې هم په هوا کې نه وې، خو د اقدام لپاره چمتو وې. جمهور رئیس ترامپ چې د کاناډا له صدر اعظم سره د یوې غونډې په ترڅ کې خبرې کولې وویل چې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې ویشتل به د واشنگټن او تهران ترمنځ زیاتېدونکی ټکر لا پسی پیچلی کری.
د حقیقت منلو په صورت کې دا راته ګران و چې دا یو قصدي عمل وګڼم. فکر کوم دغه کار به هغه چا کړی وي یا کولو به چې کمزوری او احمق وي.
د امریکا یو لوړپوړی نظامي چارواکی وویل دا د امریکا په کشفي تجهیزاتو یو نه لمسوونکی برید و چې د ایران په هوایي حریم هیڅ تیری نه و کړی.
دغه برید د سیمې د هغه څارنې لپاره زموږ د وړتیا اخلالولو لپاره هڅه ده چې نړیوال لیږد رالیږد او د سوداګرۍ آزاد بهیر ته تر وروستي ګواښ وروسته پیل شوی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ایران جګړه نه غواړي، خو د خپل حریم دفاع به وکړي. امریکا هم یوې بلې جګړې ته لیوالتیا نه لري.
فکر نه کوم چې جمهور رئیس د جګړې کولو غوښتونکی وي. زموږ په هیواد کې د جګړې لیوالتیا نشته.
وروسته پیښه د هورموز په تنګي کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د ماینونو تر حملې وروسته شوې ده. امریکا د دغو بریدونو ملامتیا د ایران په پوځ چوي، خو تهران پکې له لاس لرلو انکار کوي. ایرانی چارواکو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې غورځول تایید کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
یو شمیر افغان سیاستمدارانو او د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدانو پرون د شنبې په ورځ د پاکستان د مری په تفریحي ښار کې د افغانستان د سولې په یو کانفرنس کې ګډون وکړ. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. که څه هم چې د افغانستان د سولې شورا دا کانفرنس مهم فرصت ګڼلې، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د سولې لپاره د بهرنیانو هڅې تر هغه پورې نشي کمېدای چې حکومت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته کینني. د حکمت سروش رپورت ته ساسي پام راړو.
د افغان سولې په تړاو د بهرنیو هیوادونو د هڅو په لړ کې ګاونډی پاکستان نن د شاوخوا دیرش افغان سیاستوالو او د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو کوربه و. پاکستاني چارواکي وایي چې د افغان سولې په کانفرنس کې له افغان سیاستوالو سره د سولې، د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې اترې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه کانفرنس ته د یو فرصت په سترګه ګوري او تمه لري چې د سولې روانې هڅې به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره پرانیزي.
ای تلاش هایی که انجام میشه
دغه هڅې چې روان دي د وی مخې لپاره دي چې هغه د وی داسې تګلارې رامنځته کول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي او همدارنګه د باور د رامنځته کولو لپاره د اوربند زمينه برابر کړي. په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس کې د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمیر نورو سیاستوالو ګډون کړی. کانفرنس ته د طالبانو استازي نه دي بلل سوي. په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې ټاکل سوي ولسمشر غنی د روانې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. سیاسي شنونکي وایي دا کانفرنس په دې نیت جوړ سوی چې پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر تر سیوري لاندې راولي.
اول دغه مشران سي تلي دي پاکستان ته د سولې په بهانه باندې چې دا د پاکستان لخوانه د رسمي دارو لخوانه بلل سوي دي. دغه په داسې وخت کې کیږي چې سوره د وروسته ولسمشر ځي پاکستان ته او دوی اکثره د ولسمشر مخالفین هم دي، نو او بل له یو خوانه پاکستان سره پخوانی تعلقات هم لري، نو دوی نه زیاتره د ولسمشر د موقف د کمزوري کولو لپاره استفاده کیږي او دوی هم دغه سره علاقه لري چې ولسمشر موقف کمزور شي.
په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو پیل سي. د سیاسي شنونکو په اند تر هغه چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مالکیت نه وي پیل سوي، دغه ناستې به کومې خاصې پایلې ونه لري.
د کابل په لومړی پروسه کې او د کابل په دوم پروسه کې چې درې کاله وړاندې دا پروسې پیل شوې، ټول هیوادونو هم سیمه ییز هیوادونو او هم نړیوالو دا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې مذاکرات به د افغان دولت تر رهبری او مدیریت لاندې پرمخ ځي او دوی به په ټوله معنا د افغان دولت سره ولاړ وي. اما دوی په خپله ژمنه نه دي درېدلي. دوی د هغه چې کسانو سره لیده کاته کوي چې هغه هېڅ ډول د افغانستان استازیتوب نشي کولی او بله برخه یې دا ده چې هغه قانوني مشروعیت نه لري.
تیره اونۍ د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د چنای چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره بیجینګ ته تللی وو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په جلال آباد کې د امریکا غږ د محلي دفتر په ابتکار د نشئی موادو سره د مبارزې په ارتباط یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په موکلې زموږ د خبريال ذبیح الله غازی ریپورت.
دا کانفرنس جلال آباد کې را بلل شوی او چې د ننګرهار والی یو شمیر رئیسان او لسګونه کاروانګر پکې ګډون والو. د ننګرهار والی ویل د ولایت کې سګنې کال د کوکنارو کر د تیر په پرتلن لنمایي ډیر راکم شوی او روان کال به ډیر هغه پروژې پلي کې چې ګټه راسن کاروانګرو ته رسی.
سکل یوازې زموږ د وزارت زراعت بودجه تقریبا 410 میلیون افغانۍ ده او همداسې انکشاف دهات ټول بودجه ته اندازه معلومه خو رئیس تشریف لري تر 2 میلیارد پورې زیاته بودجه د انکشاف دهات د نګرار لپاره ده، نو دینه باید موږ موثره استفاده وکړو.
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزې اداره وایي نورو کلونو کې په شپاړو ولسوالیو کې د کوکنارو کر کې دوه خوسګنې کال دغه کچه یولسو ولسوالیو ته راټیټه شوې ده.
د مبارزې په برخه کې چې ورکون پروګرامونه تطبیق کېدل هغه بدلته د ولایتي ادارې په خخه باندې مثلا کومنګ یو ګورو د شپخانه په جوړ شي وي، لیلې په جوړ شي وي، یا مثلا نور کارونه په شي خو ري اوس هغه پالیسی چې راغله تغیر شوې ده. اوس اره مرسته چې کیږي هغه مستقیمه د خان سره کیږي.
کاروانګرو له چارواکو مخامخ پوښتنی وکړي او ډیر وی وویل چې یا خو یې سیمو ته د کوکنارو د بدیل مرستې نه دی ورسېدلی او که دی هم نو ملکانو او چارواکو والی دي.
اما څنګه چې د دې معیارې مونږ زیات نه وغواړو د معیار په اندازه خو مونږ ډېر محرومي، ځکه زموږ غږ که هر ځای له لاړ شو بیا هم بېرته راګرځي او غذای ته نه رسېږي.
چارواکو د مرستو او اصلاح شوو تخمونو د ویش او ځینو پروژو په پلي کېدو کې ستونزې ومنلې، خو وایي راتلونکي کې به هر څه په سمه توګه مخکې ځي.
په تیرو کې دغه شوراګانو نه هم ځینې خلک شکایتونه لري، ولست شکایت لري، ستونزې پکې موجودې وي، ولې ټول دغه سې نه دي. داسې شوراګانې موږ لرو چې هغه د یو ماډل په ډول موږ معرفي کولی شو.
زیات شمېر ولسوالۍ د موږ د ډېرو خدماتو نه برخمنې دي،
موږ هم دا ژمنه کوو چې هغه ولسوالۍ چې لا تر اوسه بې برخې پاتې دي هغه ولسوالۍ ته خپل خدمات عرضه کړو او د دوی پرستو.
امریکا غږ له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په لړ کې ګڼ دغه ډول کانفرنسونه جوړ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د واشنگتن د پوهنتون طبي څېړونکي د ویډیو گیمونو د جوړونکو نه غواړي چې د درمل په نوم هم گیمونه جوړ کړي. پام وکړئ ریپورت ته.
د فول اټ گیم د واشنگتن په پوهنتون کې د طبي څېړونکو لخوا جوړ شوی دی.
فولډ وړیا آنلاین گیم دی چې هر څوک یې لوبولی شي. دې گیم استعمالوونکو ته موږ چیلنج ورکړی چې دغه سافټویر په کارولو سره نوی ډول پروتین تولید او ډیزاین کړي.
پروتین د امینو اسید هغه اوږد ځنځیر دی چې د انسان په بدن کې مهم رول لوبوي.
پروتینونه ډیر فوقلاده مالیکولونه دي او په ډیر منسجم ډول بڼه بدلوي او ډیر پیچلی فعالیت کوي. طبیعي پروتینونه معمولا دا پروسه د میلیاردونو کلونو په موده کې وده کوي.
خو که پروتین په ناسم ډول ځای ونیسي بیا د حساسیت نه نیولې د سږو تر کیستیک فایبروسیس او د تایشیز یا په مغز کې د عصبي حجراتو د لمنځوړونکې ناروغۍ سبب کیږي. نو دا ډول ناروغیو سره د مجادله لپاره د واشنگتن پوهنتون د محققینو لپاره دا مهمه ده چې معلوم کړي پروتینونه په څه ډول رامنځته کیږي.
هغه پروتین چې ما ډیزاین کړی نمونه مې ورته ساتلې دي ځکه زه غواړم چې متفاوت کار وکړم.
چارواکي وایي دوی د فول اټ گیم له تقریبا 15,000 کسانو څخه غواړي چې داسې پروتین ډیزاین کړي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ درمل نه پرې وشي. که تاسو هم غواړئ چې دا گیم ولوبوي کولی شئ په اسان توګه انټرنیټ ته ورشئ او پیل کړئ. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
شمالي کوریا ته د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ رسمي سفر پای ته رسیدلی دی. په تیرو څورلس کلونو کې دا شمالي کوریا ته د چین د یو رهبر لومړی سفر و. تفصیل د ګالیا رڼا نورستانه نه واورئ.
ظاهرا شمالي کوریا ته د شی جی پینګ د سفر عمده هدف د یو مهم متحد سره اړیکې ټینګول و. خو جمهور رئیس ترامپ ته هم یو پیغام درلود. کوم غواړي ترامپ ته وښیي چې د اټومي مذاکرو په ټپه ولاړ وضعیت کې کولی شي د چین څخه اقتصادي مرسته ترلاسه کړي. ولسمشر شي چې د امریکا سره تجارتي جنجال لري د ترامپ سره د راتلونکي اونۍ د مهمو مذاکراتو په درشل کې ځانته امتیاز لټوي.
شي په شمالي کوریا د خپل نفوذ اغیز وکړ. دا کار راتلونکي اونۍ د جیشل هیوادونو د غونډې په مذاکرو کې د هغه موقف قوي کوي.
خاغلی جنگ پینګ شمالي کوریا ته د امنیت او پرمختیا په برخو کې د مرستې وړاندیز وکړ او په اټومي مذاکراتو کې د فعال نقش لرلو ژمنه وکړه. خو دا معلومه نه ده چې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به څه ډول همکاري وکړي.
که رښتیا ووایم په دې غونډه کې به ترامپ قناعت ونه کړي. شمالي کوریا هم تر اوسه داسې ونه ښودل چې په دې سطح بیا مذاکرات وکړي او نه د امریکا له خوا د یوې لویې معاملې کوم وړاندیز منلی دی.
سره له دې چې خبرې په ټپه ولاړې دي خو د پرمختګ ځینې نښې تر سترګو کېږي. جمهور رئیس ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د کیم له خوا ورته ښکلي لیکونه رسیدلي او راتلونکې اونۍ جنوبي کوریا ته د ترامپ د سفر په وخت کې به په ټپه ولاړ مذاکرات یو ځل بیا پیل شي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
محترم اوریدونکو تاسو زمونږه نیم ساعته پښتو خبرونه واوریدله. راتلونکي خبرونه پورې مو لوی او مهربان خدای سپارو. ورځ مو نیکمرغه.